ادب او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو ز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غن کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د خدای خدمتگار چېډونکو او لیکوال اروخا چېډنپو عبد الله بختانی خدمتگار په ژوند او کار یو راپور برابر کړي.
تاسو یو سور زې د مخه راغلی وای چې زما صحت نه ښه وو، یا اوس یو سور زې وروسته راشي چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي.
په هنر جاج کې د کابل پوهنتون له استاد ډاکټر زرغونې زیور سره پښتو ژبې ته په پور راغلي کلمو د لیک او لوست جاج اخلو.
دا چې مونږه کډ په درې لهجو یې مولیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او که چیرته په درې ډېر شو لهجې هم پکې وکارو پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې برامن.
فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق ژړک سره د هغه پر فن غږیږو.
د فتوو پرمان دی ټول ایری ریشا، ملا ژب دی گونګی شونډی دی پریشا، چې تنکی چنی دی ټول لتیغ تیر کړل ستا د لوست کتابونه در پسې شا.
په زرپانه کې به لنډ کیسه مری خواوري.
دا د خدای زما کلا خلاص شو چې دوی اوس پاس خېچي نه خلاصه خونه ده، دا خونه وی ټکنالوژي ده.
د ادب جام په نننۍ برخه کې پښتون ټبر ته د ډیرښت دعا کوونکی مشر بیت نیکه د ژوند احوال خلو.
نقل هڅه کاند یارانو چې پروزګار د شیخ بیتانی د دورور چې سړبون نومیده او پر شیخ بیتانی هم خورا ګرانو.
او رخمین خیال کې د استاد عبدالله بختانی خدمتگار یو ډکلمه شوی غزل او د نواب استاد په غږ د هغه د شعر زمزمه اورو.
پرون د ګل او د خایست مینه، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن ان شاګر شاعر وم، اوس د ظلمونو اف شاګر شاعر یم.
د روان کال د فبروري په 24مه نیټه د پښتو ژبې او ادب خدمتگار لیکوال او شاعر څېړنپو عبد الله بختانی خدمتگار له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې او پښتو ادب د تل لپاره به بختانی شو. اروخات بختانی پښتو ادب ته لسلو زیات چاپی او شاوخوا دیش نه چاپ اثر پریښودل او خپل د یو نوی کور ملما شو. نو نننۍ رادیوي مجله د استاد عبدالله بختانی خدمتگار روح ته ډالۍ کوو او مجله د هغه د خولې په یوې لنډۍ پیلو. ژوند ته په شاته شاته ګورم لکه بایللې جوارګر چې کور ته زینه. پیل کې لار ناجی ساپی څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په بامیانو کې یو انزوریز نندرتون جوړ شو. تیرونی په بامیان ولایت کې د سفر ټولنی زنان از دید دوربین های عکاسان په نامه یو انزوریز نندرتون جوړ شوی وو، او دا نندرتون د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یونما او دغه ولایت د تصویر اخیستونکو او هنرمندانو په همکارۍ د درې ورځو لپاره جوړ شوی وو. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور ویل په دې نندرتون کې په انزورونو سربیره د سیمه ییزې موسیقي او شعر ویلو پروګرامونه هم ترسره شول. په هغې غونډه کې چې په همدې هدف جوړه شوې وه، یو شمېر فرهنګیان هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا وستایل شول. تیرونه د هندي سینما افسانوي او ښکلي لوبغاړي سریدیوي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. راپورونه وایي دا نامتو اکټره په دوبۍ کې وه چې د سینې په قفس کې د سخت درد تر شکایت وروسته یې سا ورکړې. سریدیوي 45 کلنه وه او په لسګونو فلمونو کې ډېر مشهور رول لوبولی. او په مصر کې سلویخت مومیایي جسدونه موندل شوي. مصري لرغونپوهانو په یو ډبرین قبر کې سلویخت مومیایي جسدونه او نږدې زر کوچنۍ مجسمې موندلې. د مصر د لرغونو آثارو وزیر خالد الانعامي ویلي چې دا مومیایي جسدونه او مجسمې د قاهرې په جنوب کې الغبل یا الغابل تونل ته نږدې وموندل شول، چې په دې ساحه کې به چې څه باندې 2000 کاله پخوانۍ ده 15 کاله نور هم کیندنې وشي. تېر کال مصر ته د سیلانیانو شمیر په سلو کې 450 زیات شو او اتم میلیونه او درې لکو تنو ته ورسیدل.
چې ګل وطن شو د اورونو وطن، نو د اورونو د شرر شاعر یم. د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر په چغو سر شاعریم. د همدغو بیتونو خالق استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره اونۍ په ابدي خوب ویده شو ژوند ته تم کیږو. زموږ همکاري فرشتي مرسل یې پر ژوند او فن یو راپور چمتو کړی.
دلته زه د ورځې تقریبا دوه درې ساعته څیړنیز او ادبي کار کوم. سمدستي هم په یوه زړه خطي نسخه باندې کار می جریان
لري. دا غږ د تل لپاره ټپ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې راپورته شوی قلم نیمګړی نیمه خوا شو او هغه خطي نسخه چې کار پرې پیل شوی و نیمګړی پاتې شوه. د پښتو ټولنې پخوانی غړي لیکوال او ژورنالیست استاد سرچیرونکی عبدالله بختانی خدمتکار د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له مرګه څو ورځې وړاندې د خپل روغ صحت یې درلوده خو ژوند ورسره یری ونه کړه.
تاسو یو څو ورځې د مخه راغلی وای چې زما صحت لږ ښه و. یا اوس یو څو ورځې وروسته راشئ چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي او په ښه صحت په روغ ځان
لنن څخه شاوخوا درې نوي کاله وړاندې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بختان کلي د ملاکا جان په کاله کې یو ماشوم وزیږید چې کورنۍ یې پرې له ډېرې مینې د عبدالله نوم کېښود. پر پښتو او پښتنو دغه مین لیکوال او څېړونکي شاوخوا یو کال وړاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په یو مرکه کې د خپل ژوند په اړه داسې ویلي وو.
ماشومتوب مې په هماغه چارباغه صفا کې تېر شوی، تر شل کلنۍ پورې عمل تا وو. او د ماشوم تو بس پنځه شپږ کلن نه چې شوم دا سبق مې پیل کړ او ورځ په دې تېرېده چې د سعد لخوا نه مې سبق ویلې. اول مور سره، مور مې استاد وه د قرآن قاعده بغدادي او د قرآن شریف لومړی سپاره مې مور سره وویلې. بیا وروسته ټول قرآن شریف او یو څه کتابونه، پنج کتاب، تحفه نصایح او گلستان او بستان او دا مې پلاش سره ویلې.
استاد د افغانستان سربیره په روسیه کې د ژبې د تدریس میتود په برخه کې ځانګړي زده کړې کړې وې او د ننګرهار له پوهنې مدیریت نیولې د مطبوعاتو مدیریت او پښتو ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی او هم د اتحاد مشرقي او زیر جریدې د مسؤل په توګه پاتې شوی دی. ارواښاد خدمتګار د ویښو زلمیانو د نوزاد د بنسټګرانو څخه و او هم د عدم تشدد د لارې پښتون سرلاري پاچاخان له ځانګړو ملګرو څخه و. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیکوال او څیړونکی محمد زرین انځور وایي چې استاد په څیړنه کې د ځانګړي استعداد څښتن و.
استاد عبدالله بختانی خدمتگار د افغانستان د ژورنالیزم د تاریخ په مخکښو څیرو کې هم راځي. سره د دې چې استاد د خپل علمي او ادبي او تحقیقي کار په لړ کې د ډېر زیات نوم خاوند دی. د منځنۍ دورې او د وروستۍ دورې کار یې ډېر په علمي او تحقیقاتي برخو کې دی، خو د لومړني کارونه یې زیاتره په ژورنالیستیکو برخو کې وو.
د ښاغلي انځور په خبره چې د عدم تشدد د لارې دغه لاروي په خپلو لیکنو کې هم د ویښو زلمیانو نوزاد چلاوه او د ژوند تر پایه قلم په ځمکه کېنښود. استاد بختانی نږدې سل تحقیقي او تخلیقي چاپي آثار او شاوخوا څلوېښت ناچاپه آثار لري. هغه د خپلې دورې له مشهورو شاعرانو څخه و. څېړنوال عبدالغفور لیوالې په اړه وایي
دی په هغو نیو کلاسیکو شاعرانو کې راځي چې د دیواني دوري او د نوې معاصر مدرن شاعرۍ ترمنځ د تړون پلونه دي. استاد بختانی، استاد الفت، استاد خادم او د استاد مجهول او د دوی د نورو همزولو شاعرانو د دورې شاعر دی.
لیوال زیاتوی چار وخات بختانای په متن پیژندنه کې د ځنګړی نوم څښتن وو او په پښتو متن څېړنه کې ډیر کار کړی دی. استاد عبدالله بختانای د خدای خدمتګارانو د فکری کړی هغه ورستې کړی و چې د درې نوي کلونو په مړې له دی فانی نړۍ سترګې پټې کړې.
کلونه مې نوی شو زلانه وای وخ زلمه کلونه مې نوی شو زلانه وای وخ زلمه د خاور لزرو سره مې مینه د زړه مینه ده نمشرم او نکشم د دې خلکو خدمتګارم نمشرم او نکشرم د دې خلکو خدمتګارم هم دغه ویار مې بس ده مرتبه مې پرته مینه ده
بختانیا که افغان ملت را ویښ شو نو د خلکو د روزګار یو بنتال شي
اکثر پښتانه لوستي ځوانان په لیک کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي پور شوي کلمې څه ډول ولیکو آیا څه ډول چې تلفظ کوو او که د لومړۍ ژبې په اصل یې ولیکو دا پوښتنې به تاسې ته د لیک او لوست په وخت کې حتمي ذهن ته راځي نو د دې لپاره چې دا پوښتنې مو حل شي د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د دکتورا او ماسترۍ برنامو استاد ډاکټر زرغونه زیور مو سټوډیو ته رابللې او په هنر جاج کې ورسره د پور کلمو د لیک او لوست جاج اخلو
هنر جاج
ډاکټر صاحب د لومړی پوښتنې په توګه کله کوم لیک کوو غواړو یو څه ولیکو آیا د تلفظ مطابق ولیکو کنه هغه کلمه چې په کوم شکل ده په هغه شکل ولیکو
اصلا د ژبپوهنه د اصول مطابق هر ژبه خپل اوازونه لري او خپل ګرافونه لري او دغه د پاره انزورونه ټاکل شوی دي او لیکل شوی دي نو څنګه چې یو ژبه ویل کیږي هغه څه باید وویل شي خو دلته یو سونزه منګلرو او هغه سونزه په څه کې ده سونزه بیا هم هغه د عربي ژبې الفاظ او کلمات چې موږ ژبې ته راننوتی دي یا موږ استعمالو یا د پخوانه استعمال شوی دي نو د هغه په ارتباط باندې کومې کلمې چې د بلې ژبې نه یعنی عربي یا د بلې ژبې نه موږ تر اغلی موږ هغه نشو کول چې دغه په یواز باندې هغه ته تغییر ورکو مثلا تاسو مخکې د معنا کلمه ویل معنا خو معلومه خبره ده چې عربي لغت دی عربي کلمه ده که چیرته دا موږ په د تلفظ د خپل تلفظ په حساب لیکو چې عین پکې نه لیکو او یوازې الف باندې ولیکو نو دلته به معنوي ستونزه پیدا شي معنوي ستونزه دا ده چې معنا او معنا په عربي کې دا دواړه بیل بیل کلمې دي او معناګانې بدلېږي یعنی بدلېږي نو هغه ځای کې چې د معنا بدلون راځي هلته فکر کوم چې جواز نشته دی چې موږ کلمه بیا په خپل تلفظ فزولیکو
هغه ځکه تم کیغو د دې لپاره کومه ځانګړي قاعده موجوده ده کنه چې کومګه یو پور لغت هغه چې موږ لیوې بل ژبه پور کړه او موږ مفغن کوو نو د دې لپاره کومه قاعده موجوده ده کنه چې آیا هغه تلفظ باندې چې په لومړنۍ ژبه کې د په امغه تلفظ یو لیکو کنه په خپل تلفظ یو لیکو کومه قاعده ده
د خو د دې قاعده لپاره خو د څه خاصه قاعده خو نه لرو عمومیت دا ده چې هغه کلمې چې د بهر نه یا پور راځي یا مونږ یې راخلو د بل نه که چیرته په معنا کې د کلمې بدلون نه راځي نو مونږ کولی شو یعنی دا یو هغه لارښتای یو د ګوریز لار لرو چې هغه مونږ په خپل شکل باندې په خپل تلفظ سره یو لیکو مثال یو څو مثالونه مونږ لرو پښتو کې چې لکه د قمیص کلمه لرو یا فرضاً مثلا زینی نوری کلمه مشته چې هغه یا مثلا خلق دا په قاف باندې لیکل کیږي مثلا قمیص هم دغه سیره واخلې هم د سیق قیچی فرضاً دغه کلمه شته چې په قاف یا په عربي یا په بلې ژبې په حروف باندې لیکل شوی خو چیرته موږ وګورو که معنا کې بدلون نه راځي که بیا یې موږ په خپل تلفظ لیکو سباک نشته
دا د چې کله کومه کلمه پور کوو خپل ژبې ته راړو دلته که په خپل
تلفظ لیکو او دا خپل تلفظ باید په ماغه لمړنی ژبه کې وزلی وګورو چې الته مانوي بدلون رامنځته
کوي. او باید وګورو
خپل لمړنی ژبه کې مانوي بدلون رامنځته کوي، نو بیا موږ حق نه لرو.
نه لرو ځکه چې معنا بدلیږي.
او که چیرته الته مانوي بدلون نه رامنځته کوي، کولای شو چې موږ دلته په ماغه
ماغه معنا باندې
مثلا امدا اوس د معنا کلمه ده، دا باید څنګه ولیکو؟ میم
میم عین نون الف.
نون الف
دلته هغه په عربي کې په ی باندې لیکي، خو هغه ته الف مقصوره وي، نو هغه من کول شي په دا عادي الف باندې ولیکو په ولا الف. نه د دې کې معنی ستونزه نشته، ځکه موږ هغه سي تلفظ په عربي کې به معنا په هغه شکل تلفظ کیږي. لال او
اوس کې لال تلفظ په عین ولیکو.
او دلته خو فرق شته، دلته معنا کې بدلون راځي. اوس مثلا لال او لال دا د معنا معنی تغییر پکې راځي.
چې موږ یې کوم تلفظ کوو دا په عربي کې بل معنا
لري،
نو یعنی موږ مجبور یو چې
لال ولیکو،
لام عین لام
باندې دی باندې ولیکو.
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې هغه موږ په لیکدود کې ډیره د بحث وړ موضوع ده، هغه د لهجوي لیکته چې موږ خپل لهجو ته ګړدودي.
او صحیح
چې موږ تر ډیره پوری د خپل لهجو نه متاثر یو، کوشش کوو چې موږ په لهجه کې څه لیکل شوی څه په لهجه کې موږ څه ډول تلفظ کوو هغه رنګ یې ولیکو. دا کوم بدلون رامنځته کوي؟ کوم ارج مرج په ژبه کې رامنځته کوي کنه؟
دا خو ډیره مهمه پوښتنه ده، او مهمه خبره په دې کې ده چې موږ هر ژبه ډیره مختلفې لهجې لري، خو دغه مختلفو لهجو د را کنټرولولو لپاره یا د معیاري توب لپاره یا د ژبه د معیار لپاره یو بنیاد باید موجود وي. موږ داس خنوش کولای چې مثلا موږ په پښتو کې فرضاً حساب کو درې لهجې یا دیرش لهجې، درې غټې لهجې راونیسو او درې دیرش مثلا فرعي یا وړې لهجې راونیسو. دا چې موږ په درې لهجو یې ولیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او که چیرته په درې دیرشو لهجې هم پکې وکاروو نو دلته به درې آخر کې پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې به رامنځته شي. یعنی هره لهجه به ورو ورو د په مختلفو ژبو باندې بدله شي، نو د دې لپاره چې هغه ژبه په خپل ثابت په قواعدو په ګرامري اصول باندې پاتې اوسي او موږ یو معیار ولرو، نو باید یو ستاندرد لیکنه باید ولرو.
یا ستاندرد لیکدود موږ څنګه کولای شو رامنځته کړو؟ مثلا همدا اوس موږ که پښتو په دریو لویو لهجو شو، نو څنګه کولای شو چې په دې کې یو ستاندرد یا معیار وټاکو؟ چیرې دا زموږ معیار شو د ټول لهجې یا د دوو نورو لهجو ویونکي باید په همدغه معیار لاړ شي؟
خبره دا ده چې یو خو باید تاریخي پسمنظر ته مراجعه کوو، چې مثلا په پخواني آثارو کې، پخواني کلاسیک آثارو کې هغه الفاظ هغه کلمات څنګه لیکل شوي دي، او کوم شکلونه غوره ګڼل شوي دي. بل دا د مرکو د جرګو او د دغه سیمینارونو په نتیجه کې یو منځني حالت ته مراجعه شوه ده، او پوهانو په دې کې خپل نظرونه ورکړي دي چې مثلا موږ د الفاظ یا د کلمات باید څنګه ولیکو. دا یو قرارداد یو قرارداد رامنځته کیږي، هر څوک په خپل سر باندې مثلا نشي کولای چې په خپل سر لیکنه وکړي. دا یو قراردادي سیستم دی.
د دې ور علاوه د رسنیو ژبه هم ډیره مهمه، ځکه چې په رسنیو کې باید څه ډول ژبه وکاروم شي هغه خپله باندې معیار ته دی.
او دا خپل میډیا په مجموع کې میډیا د رسنیو ژبه لیکنه درسي کتابونه علمی کتابونه دا ټول باید سیاست اقتصاد دا ټول خبرې په دې کې شاملېږي، نو دا ضروری ده چې موږ یو معیار باید ولرو.
په اوس وخت کې د پښتو ژبې نسبتا معیاري کوم لیکدود موږ لرو؟
دغه تر ډېره ځایه پورې چې معلومات زما په لاس کې شته، تر اوسه پورې خو د میډیا ژبه او د میډیا لیکنې چې دي د اخبارونو دا تقریبا معیاري اغلري، خو یو شمیر کسان داسې یا شعوري یا غیر شعوري کوشش کوي چې د خپل سیمه ایز لهجې وکاروي، او هغه به کېدای شي ډیر خلک به د هغې سره ناشنایي یا سره بلتیا به نه لري، هغوی ته به ستونزه پیدا کیږي.
لیکنه یووالی یا لیکدودی اتحاد څه ګټه لري؟ مثلا یو ځوان دی هغه په فیسبوک کې لیک کوي وایي چې زه په خپل لهجې لیکم. د خوست یو ځوان دی هغه په خپل لهجې لیکي، هغه ورته اسانه دی. آیا هغه چې په دې خوستې لهجې باندې لیکي مثلا مور میر لیکي دا ګټه لري او زیان لري؟ یا د لیکنی اتحاد رامنځته کیدل ګټې څه دي زیان نه څه دي؟
که اتحاد وشي او یو معیار وټاکل شي د دې لپاره ګټه یې دا ده چې ټول خلک به په دغه یو لیک دود لیکي، تغیرات به پکې نه راځي. که فرضاً مونږ مور یا میر وایو، مونږ تاسو به پرې پوهیږو چې مور میر لهجوي توپیر دی، خو یو شمېر کسان نور بیا نه پوهیږي چې دا مور او د میر په منځ کې څه شی دی. هلته یو ځای کې مور او یو ځای کې مثلا دا مور، خو هغه نفر پوهیږي چې مور خو مور ته وایي یا د مور کلمه څه معنا لري، اما د میر په مفهوم بیا نه پوهیږي، نو هغه خو دا لهجوي تغیر شو. زه وایم چې څوک په فیسبوک کې یا په هر نشریه یا هر شي کې که دا خپل لهجوي دغه لهجه کاروي، دا به تاوان رسي لیکدود ته، د ژبې لیکدودي اصولو ته به تاوان ورسیږي. ځکه چې موږ باید په خپل ټولو درسي کتابونو، میډیا، اخبار، مجله داسې وي چې ټول خلک په هماغې باندې هغه اوسي، یعنی په هغې پوه شي.
یعنی د بحث د هغه نچوړ په توګه ویلی شو چې موږ باید یو لیکنی اتحاد رامنځته کړو، لیکدودي یو
والی، دا خو ضروري ده.
ټول باید په یو ډول لیکدود لیکو او تر ډېره پورې لهجې په پام کې ونیسو. که چېرته لهجې په پام کې ونیسو، ښایي ډېر کسان زموږ په خبرو پوه نه شي.
اصلي بنیادي خبره خو دا ده چې ژبه خو هماغه یوه ژبه ده، شکلونه هغه شوي دي، تغیر شوي. مثلا په جغرافیایي ماحول کې یا په اقتصادي یا په تجارتي یا بعضی نور عوامل له کبله هغه ژبه کې تغییرات راغلي دي. نو که هغه تغییرات راغلي، خو اصلي بنیادي ژبه خو هماغه یوه ژبه ده.
فنکار که د هری برخی وی، خو کچیری د کمال حد ته ورسی، نو د شهرت لوړو پوړیو ته رسیږي. د فنکار په نننۍ برخه کې د جنوبی پښتونخوا له لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق ژړک سره زموږ همکار محمد واصل وصال د هغه پر ژوند او فن غږیدلی.
فنکار
خلق واڑی پوشی ستاسی پا کارونو بانده، ستاسی پا شاعره لیکوالای بانده، سیدونو بانده، چه تاسی سمرا کتابونه تر دی محالا پوری چاپ شوی دی، او ستاسی اغسطه چه تاسی خپلی طول دی توران نکری دی، اغسطه دی؟
ما پا خپلا تروس پوری تقریباً چه کم شل کتاب از ما چاپ دی، چه بدی که وشی ری طول گده، نویستا خایستیستر گی، یو لندی کسی دی ده مجبوری پنم. نور نظم کتابونه تقریبا د چړن سره تعلق لري. زما لومړی کتاب غرانی ګلان، دویم کتاب د دیدوارو نور ټکونه ناچاپ دي. غرانی ګلان لومړی ټوک په کاکړی غاړو کې د پښتو سوچتوري دام لومړی ټوک، د فخری افغان ځانګړنی چې پر پاچا خان هغه ځانګړتیاوې پکې راغلي دي دام لومړی ټوک، داسې پر کاکړی غاړو چې د پښتو ولسي ادب یو پراخه برخه ده تر پښتو لنډۍ راورسته، نو دا هم لس زره مارا خوندې کړي او د چا په ګڼه پسول شوي دي. دغسې پر ځینو شاعرانو هم کار کړی، لکه عبدالرحیم وتک کلمې نسخه چې زما لاسته راغله پټ کاپۍ، دا اول واره ما چاپ کړه د دانش خپرندوی ټولنې لخوا. داسې نور ډېر کتابونه دي چې اوس دلته یادونه د وخت کمی دی، تقریبا ولس اتلس کتاب چې هغه زما چاپ دي. لمبه مجله مو په 2003 کې را پیل کړې ده، زه موسس وم، اوس دا وخت مدیر چې دی هغه محمد نعیم آزاد دی. تقریبا 15 کاله ته دغه ګڼه رسیږي چې د پښتو یو خپرونه ده مسلسل چاپېږي. داسې یو دوه کاله وړاندې مو په 2014 کې پښتونواله مجله د پښتو نړیوالې مرکې لخوا را پیل کړه، شپږ میاشتنۍ علمي څېړنیزه مجله ده چې د دې زه په خپله مدیر یم، او د دې ځای د نورو ځایونو د ننګرهار، کابل او پېښور ملګري راسره همکاران دي. دغه مجله م چلومه، او پر مخ که چیرې وخت پیدا کړ یا ژوند و، وخت ډېر دی که ژوند پښتنو سره وخت ډېر دی، نو ډیر کارونه دا شتا ځانګړي ډول جن سیاسی موضوعات جن د کامی تیرک جاج دی د جن په حواله باندې خلک تر اوسه پورې لا په دې خبره کلیر نه دی چې بادشاہ خان څه غوښت. سړی ډیر پریشان شي یا ولی خان څه غوښت د دې کېدای شي یو ولت دی چې موږ د سیاست په ډګر کې داسې کتابونه نشته چې وخت پر وخت د ځوانانو رانمایي وکړي. نو غواړو چې په دې برخه کې هم کار وکړو.
جړک صاحب، ستاسو د شعر مینوال د کرښې دې خواته ډېر زیات دی، ستاسو د شعر سره ډېره زیاته مینه لري، خو که راته ووایه چې ولې په دې وروستیو کې تاسو شعر لږ لیکئ او نثري ادب ته مو ډېره مخه کړې ده؟
داسې دی، دا شعر خپل داسې یو وخت غواړي، یو دغه غواړي. شعر کله کله لیکم خو له بده مرغه زما داسې یو منظمې کتابچې هم نه دي ورته ایښي چې هغه یو دوه غزلې مخکې لرم که وخت دا غوتاس ته
مهرباني.
وای د فتوو پرمان دی ټول ایری ریشا، د فتوو پرمان دی ټول ایری ریشا، ملا جب دی گونګی شوند دی پریشا، چې تنکی چن دی ټول لتی غتیر کړل، ستا د الوست کتابونه در پسې شا، د تیارو مرمن دی لنګ شفقور کی، زمون پچیر دی رنگ خونو ته بیا شپیشا، ار اورج مو جنازه باسه لشارا، ستا سو پیغلی دی زوانانو پس مړیشا، ته په کوم سترګو راغلی پختونخوا ته، سغل سغل زور زه سپینی دی پریشا، که په خپلو کې دانن یو موټی نشی، که په خپلو کې دانن یو موټی نشی، مشرانو بیا در ډکه اجریشا، د خوشحال پر می نه بیا بارام راغلی، د جندی صفی دی بیا تودی تودی شا، د احمد لګوره دغه غږ راوزی، د احمد لګوره دغه ژغ راوزی، پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلی شا، د ژړک کارمان به اله پره کیږي، د مرچی پر کور یو څو بلاوی دی شا.
من ژړک صاحب په دغه شعر کې یو پیغام غښتی و، څه غواړي د دغه شعر له لارې خپلې ټولنې ته وړاندې کړي، خپلو خلکو ته وړاندې کړي؟ دغه کوم شعر چې تاسو اوس ولوستو،
نو دا خو تاسو ولیده چې په دې کې چې ما څه وویل هغه شعر تقریبا ډېر واضح، په دې کې د جغرافیې خبره وه، په دې کې د هغه ډلې چې زموږ په سیمه وطن کې موږ امن ته نه پرېږدي، موږ ژوند ته نه پرېږدي، او په دې کې چې ما په دې شعر کې ځخ کړی چې مشرانو بیا در ډکې درېشه، نو په دغه چاپېریال کوم چې پښتانه سیاسي مشران یا ادبي مشران یا قومي مشران په دغه حالاتو کې هم نصره یو کېږي چې په داسې ډېرو پیښو کې مې دوه دوه سوه جنازې له ښاره وځي، نو همدغه د پښتنو د یووالي خبره ده. هغه د خوشحال خان خټکه راوینځي، بیا باچا خان بول نه ویو کیږو که نه ورو کیږو، بیا تر اوسه پورې چې دغه کیسه روانه ده دغه زموږ د بې اتفاقۍ ده.
ژړک صاحب، نظمونه مو هم لیکلي دي، که زیاتره د غزل په فورم کې تاسو شعر لیکئ او شاعري کوئ، او که یو بل غزل مو هم همدا شېبه مینهوالو ته د دغې پوښتنې سره جوخت ووایاست؟
نظمونه مې ډېر کم لیکلي او نظمونه په یاد زده کېږم نه. دغه یوه غزل ده، خدای دې وکړي چې ستاسو د ریډیو د پاره داسې بیا ادبي پکې نه وي. وایي لنډغر یې په کورونو کې پراته دي، دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي، لنډغر یې په کورونو کې پراته دي، دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي، د یار غمه ته ورځه لا اوزګار نه یم، د وطن آلات مو ټولو راته وراته دي، د احمد غازي لمسي و ځان ته وایي، پر مټونه یې واسکوټو کې پراته دي، رابران مو په پردیو لارو سم دي، د کاروان ملګري ټوله زړه نازړه دي، ای خورو ورو ملګرو را یو کېږئ، د بابا په نوم را غونډ مشران خله دي، ناسته کونه کندهار ولي متل دی، دا عمل چې ورته وایو نو بیا نه دي، د ژړک کرمانه څنګه ناسوري شوې، ډېر ملګري د بابا فکر ته پړه دي.
کوم شعرونه چې تاسو ولوستل تر ډیره حد پکې لیدل کیږي چې تاسو خپل پیغام غواړئ خپل ولست خپل خلکو ته د شعر لاله وړاندې کړئ؟ خو یو خبره چې ذهن درازي هغه د شعریت مسله ده، کله چې شعر لیکئ تاسو د شعریت موضوع ته هم پاملرنه کوئ که غواړئ چې خپل فکر په یو قالب کې خپل ټولنې ته وړاندې کړئ؟
ولا د شعریت خو موږ ډیر تکړه شاعران په وطن کې لرو، پسرلی صاحب دې خدای وبخشي چې دم یو وخت د پیغام رساو په څلوریزو کې په پستور کې، خو بیا چې د شعریت خواته موږ پسرلی صاحب کم غزل بڼ چې موږ مخ ته پرو دی، یا پیر محمد کاروان، یا په خپل رحمت شاه ساحل چې هم شعریت په ځای وي هم پیغام رسوي کنه، او د څه نور دغه خو موږ خپل ما زه دې ته ډیر فکر نه کوم چې دا به نو د دې چوکاټ سره ظلم وي، د دې غزل سره به ظلم وي که به انصاف وي، خو البته خپل غږ رسول چې دی ضروري دی کنه، ځکه چې زموږ وطن زموږ چاپېریال موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ د نورو کیسو کې ځان ښکیل کړو. دا ځوانان دا نوی کل زه خو پیغام مهم ځکه ګڼم چې زموږ لا تر اوسه پورې له ډېرو مشکلاتو سره مخ.
ژړک صاحب، تاسو د یو مشر لیکوال شاعر او څېړونکي په توګه باندې ځوان نسل ته څه پیغام لرئ، څه وینا لرئ چې څنګه کېدای شي زمونږ دغه بهیر چې روان دی دا لا غښتلی او ښه شي؟
بس په مزه خو چې ګورم ګرځم را ګرځم په دې لر او بر افغان وطن کې زموږ تر ټولو لوی مشکل دا دی چې موږ پر نڅه پر ډېرو وړو وړو خبرو تقسیم یو، بیل یو، جلا یو. دلته په آزاده خاوره کې په درځنو ګوندونه دي، ډلې دي، ممکن چې په دې کې به ډېرې سپېڅلې ډلې وي، ډېرې د بزنس د ډګر ډلې به وي، یا په کوزه خوا کې موږ په ډېرو وړو وړو د شخصیاتو دپاره د ځینو خاندانونو دپاره موږ لګیا یو، خپل انرژي خپل توان ضایع کوو. په کار دا دی چې زموږ نوی نسل د خپل منځي ګوندي او دا نڅه اختلاف باید چې له منځه یوسي، د یووالي مظاهره وکړي، او تاریخ ته دا ثابته کړي چې پښتانه نور د دې وړو وړو مشکلاتو مشکل کیږي. که چیرې دا کار موږ ونه کړو تاریخ به موږ ټول نه معافوي.
کیسه لوستونکي یا اوریدونکو په کیسه کې د خپل چاپیریال نږدې شی به پیخي او مسالې لټوي، او له همدې امله لکه کیسه خوند اخلي. د زرپانې په نننې پانه کې وګمج برخیل لند کیسه مریخ دراوروي.
زرپانا
مریخ. ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وې، بیخي دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډیر لوړ و، برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ، خو بیخي چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپ شه، جلخونه یې وهلې. ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخي له دې نړۍ نه بیزاره و، په بالښت یې تکیه وهلې وه. د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده، نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غونډې ښکارېدې، دیوی غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و. څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس پتن کړی و. کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړې، او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې. ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی. ګرځېدلې څه کوې؟ مړه کېږي. اوس نو د پوښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کونجه غږ کړ، نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هیڅوک نه اوسي، ځکه دلته ژوند کول ډیر ګران دي. سانی نیا په قهرېدلې انداز وویل، نو دا سر خوړلې بیا دلته څه کوي؟ نن یا دوی اوس څېړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي. دا د خدای زمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه خلاصه خو نه ده، دا خو نوي ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپل خبره ختموله، د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل. له څو ثانیو څخه وروسته یو وایان چې غټې غټې سترګې وي او توره کرتۍ یې په تنوع راښکاره شو. درنو لیدونکو پام وکړئ یو بیړنی خبر ته چې همدا اوس متر لاسه کړ. څو شیبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کیدای شي د وژل شوو شمېر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. لمن سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانې خبرونه پیل شوه. خود ټولو نه ساختلې وه، یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناست وو. سانه نیا یودم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایا، دا څنګه خلق دي؟ په دې کې به د چا زوی د چا خاون. په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. آخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده ساه واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وه، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
د ادب جام نننی برخه مو پښتون لوی ټبر ته د زیادښت دوا غوښتونکو مشر بیټنیک احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
بیټنیک په پښتو کې ډیر شهرت لري. له پخوانی زمانه څخه مورخانو د دنوم او احوال لیکلې دي، او په پښتني انانه کې هم دا سړی یو خورا لوی پښتون او مشهور نیک ګڼل کیږي. د دې انانې تصدیق په خارجي مورخینو کې د اکبر مغولي پاچا د دربار مورخ ابوالفضل علامی 1006 هجری کال کې په دې ډول کوي. په پښتنو کې درې ورونه بیټنای، غرغښت او سړبون ډیر مشهور نیکونه دي. د بیټنیکو نوم په تاریخونو کې بیټنای او بټن هم راغلی دی. او نعمت الله هروی نورزی چې په 1013 هجری کال کې مخزون الافغانی تالیف کړی دی، هم د شیخ بیټنی او د دې د الوادی مفصل احوال راوړي او جن نورو تاریخونو ته حواله ورکوي چې مجموع النساب، مادن اخبار احمدی او تاریخ ابراهیم شاهی له هغوی څخه دي. تر دې دمخه خلسی ودی تر نعمت الله ورسته اخوان دروازه ننګرهاری چې تر 1013 هجری کال پورې ژوندای وو، هم د شیخ بیټنی او د دې د الواد ذکر کوي. او د پښتنو له مشاهیرو څخه غنی، خو تر دغه ټولو یو پخوانی او زوړ کتاب چې د بیټنیک ذکر او د اشعار پکې راغلي دي، د باری خان د زوی سلیمان ماکو تذکرۃ الاولیاء ده چې پښپک 112 هجری کې لیکل شوی. د دې کتاب هغه یو څو پاڼې چې خوندي پاتې دي د شیخ بیټنی ذکر داسې کوي: نقل هڅه کاند یارانو چې پر روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نومید، او پر شیخ بیټنی هم خورا ګرانو، سړبون نه درلودل ځامن، او هر کله به ایویل خپل رور ته بیټنی خپل زوی اسماعیل ورکاو او لوی شو. د سړبون په کاله خدای مهربان اسماعیل په برکت سړبون ته نصیب کړه. دومره زامن چې اوس تر وسه تیر شو ګنون د هغو. نعمت الله هم دغه انانه په مخزون الافغانی کې حاصل لیکلی:
نقل است که سربنای برادر کلان بیتنای مفلس بود و از سعادت فرزند هم محروم بود. روز سربن به خانه برادر خود که شیخ بیتنای باشد آمده، عرض کرد که ای برادر، دعای تو در باب جمیع خلایق مستجاب است، در باب من توجه نمی فرمایی. حضرت شیخ بیت فرمود که یک پسر مرا ببرو پرورش نما. آخر الامر شیخ پسر خود اسماعیل را به برادر خود سربنای داد.
په دې ډول زموږ د لومړي مورخ سلیمان ماکو قول کا که څه هم تر نعمت الله 400 کاله دمخه دی، خو یو له بل ربط او نږدېوالی سره لري. او دا سې ښکاره کوي چې تر زرم هجری کال مخکې هم د بیټنیک له بابته پښتنو پر لپسې او مستند روایات درلودل. د بیټنیک نور احوال موږ ته نه دی معلوم، او نه د ده د ژوند وخت مورخانو تصریح کړی دی. یوازې د پټې خزانې له لیکلو څخه ښکاري چې اسماعیل د بیټنیک زوی نیو. د خربون معاصرو او دغه سړی پر 411 هجری مړ شوی دی. نو چې د اسماعیل د ژوند وخت د 400 حدود وي، ښایي چې پلار او اکای هم د 350 په حدودو کې ژوند دی. د بیت نیکه اشعار د پښتو په پخوانیو اشعارو کې د بیت نیکه یو مناجات ډیر قیمتي دی او د ادبی ټوټه سلیمان ماکو په تذکرۃ الاولیاء کې هسه راوړي. نقل کان دی چې شیخ بیٹنای سپینګری سو، نو د بهر کله څختن ستایي او رب ته به درخواست کاوه چې زما په کهول او سړبون او قرغخ په کهول برکت کیږده. بادار قبول کړل د ده درخواست او ډکسوه ځمکه د پښتنخه د دو په کهول. نقل کاوی شي چې حضرت شیخ بیټنی به ډیر تر ډیره دا سندرې لولل او کیسې غری کې به ګرځېده په شپې.
لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژوي په زاری کې. لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژوي په زاری کې. دل تدید غرو لمنې زموږ کې گدی دی پکې پلنې، دا وګړي ډیر کې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. دل ته لوک زموږ اور بل دے، ووڑ کورگے دے ووڑ بورجل دے، مینستا کی مگ میشتیو، بلد چا پملتل نیو، حسکا امزکا نغخت استادا، دمرو ودل تادا، دا پالن استادا خدایا لوی خدایا لوی خدایا.
لو يا خدايا لو يا خدايا، استف من امر زايا، غر ولن تدرا نبيكي تولشوي.
پوهی گئی استاد بختانی لژوند څومره غلی پښتنه کړي، څومره نازک احساس ایران غخته ژوند دا چیرې می وړي، چیرته چې می بیای زم در سره، خو اخر به هم ستال رحمتا او ستال عذاب اخلاص شم. په وریښمین خیال کې اجمل تورمان د اروخاد عبدالله بختانی خدمتگار غزل ډکلمه کړي، او په پای کې د نواب استاد په غږ د هغه د ښکلي شعر زمزمه اورو.
وریښمین خیال،
چې ګل وطن شو د ورونو وطن، نو د ورونو د شرر شاعریم، د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته پویر پچی غو سر شاعریم. چمن تالا گلونا ورژدل، د کندوالی او د کندر شاعریم، عالم د سیل ته د گلونو ورزی، زل گلشن زنی بهر شاعریم. زیو ستایوال وم د وگمو د گلو، اوز د سرووینو د منظر شاعریم، مین بلبل وم یا باورا پگلو، نن د غنبسو د محشر شاعریم. پرون د گل او د خایست مینه، نن بیا د خاک او خاکستر شاعریم، د گل د حسن ان شاگر شاعر وم، اوس د ظلمونو اف شاگر شاعریم. چې زموږ لار کې اغزی کرلی هغو ته گل نه یم، نختر شاعریم، درباری نه یم کلیوال یم، شکر د باغوانانو معتبر شاعریم، خوږه وږمیم د یوسف د کمیس، هم د یعقوب نور البصر شاعریم. کشاړ وطن میشو بیا گل و گلزار، هله منصور او مظفر شاعریم، کشاړ وطن میشو بیا گل و گلزار، هله منصور او مظفر شاعریم.
فکر میں پریشان شو زلشو زماتنگ، سو پورے پما کبھی جورو جفارنگ، فکر میں پریشان شو زلشو زماتنگ، سو پور پما کبھی جورو جفارن دی خون خواری دی زخ گناگار نم ما تو گناگار گنی زدی نین کار نم زرد بختانی دیش کی مست لیلا رنگ سو پور پما کبی